د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې هغو بهرنیو متخصصانو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومتریک سیستم کې د ستونزو د حل لپاره راغوښتي وو په کابل کې خپل کار پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د پیل پر وړاندې د غبرګونونو په اړه جزئیات اوریدلی شئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهم نیمایي کې قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري د کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبره کوي، او ترکي ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دې کمیسیون په خبره له دغو شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نوماندانو مالي راپورونه نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل سوي دي. د دغه کمیسیون ویاندي شایما رضایی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
علومی، تورسان و نجرابی اینا گزارشان تکمیل است. دکتر سبغنی، دکتر سب عبدالله و سید حفیظ اینا کسایی هستند که گزارشان ناقص بودند.
میرمن رضایی زیاده کرده چه یولس و نور و نماندان و تروسه در خپل انتخاباتی مبارزه لپاره هیچ مالی راپور دغه کمیسیون ته ندیور کرده. د 209 شاین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 طالبو سروالو د وژل کېدو خبره کوي. دغه قلوردو ویان حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو ویلي چې تیر ماشم په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي دي. ویلامی زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبره ورکوي. د ننګرهار د والیوان عطاالله خوګیاڼي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 50 میلیونو څخه 8 میلیون افغانیو ته لوړ سوی دی. ښاغلی خوګیاڼي د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پایلو باله.
د ننګرهار تورخم خارګوټي کې چې کله چلوي ساته خدمات پیل شوي، موږ هم نه یوازې د تورخم ګمرک بلکې خاروالۍ او نورو برخو کې هم چلوي ساته خدمات هم د سوداګرو لپاره، د مسافرینو لپاره، د بروړونکو موټرو لپاره په بیلابیلو برخو کې فعال کړي دي، او عملا د همدې خدمتونو له امله اوس د تورخم ګمرک مدیریت عوایدو کې هم د پخوا پرتله په اوسط ډول 3 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د شغلې خوګرنی په خبره پر دې لاره په ورځ کې شاوخوا زر بارون کې سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ تر ټولو لوی لار ده، د سنبولې یا وژې په میاشت کې په 40 ساعته ډول پرانستل شو. زموږ غلازه د ریډیو ری. د ترکیې ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دغو پوځي عملیاتو په اړه یې کړي دي. ولسمشر اردوغان وایي دا عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کرد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. دغو ځواکونو تر دې وړاندې ویلي وو چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې 101 اهداف په هوایي او توپخانه بریدونو په نښه کړي دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کرد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. دغه راز د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه بولي چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته سي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو مخکې نو خبر شي امریکا د دله هوا سره نظامی مرستې درولې دي. له ډونالد ترامپ سره د زيلنسکي د ټلیفوني خبرو موضوع دومره تاوده سو چې اوس د ترامپ د استیزا هڅې ور باندې راڅرخي. زيلنسکي د پنځمې پر ورځ خپل دفتر کې خبري اعلان وویل چې پر د باندې د امریکا ولسمشر هیڅ ډول فشار نه دی راوړی. د ویل کله چې خبر سو امریکا له اوکرين سره مرستې ځنډولې دي، د امریکا له مرستيال ولسمشر مایک پنس سره یې په وارسا کې په یو غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. د امریکا په استازو جرګه کې دیموکراتان په دې اړه تحقیقات کوي چې شایي په نتیجه کې ترامپ استیزاسي. تحقیقات پر دې متمرکز دي چې ترامپ د جولای په 15مه نیټه له خپل اوکرایني سیال سره په خبرو کې لاغه غوښتي و چې د پخوانی مرستيال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی چې له اوکراین سره یې سوداګریزې اړیکې درلودې په اړه پلټنې وکړي. او ټاکل شوی د سویډن شاهي اکرمي د اکتوبر پر 14مه د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې دوه ګټونکي اعلان کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانا په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د بایومټریک دستګاو دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رسیدلي. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې د دې دستګاو تخنیکی ستونزې څومره جدي دي.
که دا غوی سرور حقیقي یا انجنيران راوړي باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سرورونه دغه ستونزو سره مخ کیږي.
په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولی دي. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې فعالان وایي چې ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تا حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، او هغه چې مې حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپېریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بایومټریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رسیدلي. د کمیسیون چارواکي وایي د دوو تخنیکی کارپوهانو په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اوارې کړي چې د بایومټریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وی د کمیسون په ډیټا سرور کې رامنځته شوې ستونزې جدي نه ده او ډیر ژر به حل شي. د دې کمیسون کمشنر محمد حنیف دانشار د پنځشنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه انجینران کمیسون ته رسیدلي او د نن پنځشنبه ورځ تر پای به رامنځته شوې ستونزې حل کړي.
مشکل جدي وجود نداشت، صرف سرعت
د انتخاباتو کمیسون په سرور کې به وړه ستونزې رامنځته شوي او هغه هم جدي نه و. د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه کسه انجینران کابل ته راغلي او اوس مهال پر دې لګیا دي چې ستونزه چیرته ده. کله چې ستونزه معلومه سي او راپور موږ ته راسي موږ به له تاسو سره شریک کړو.
زه برما بیان اطمینان ما حاصل شوه ازي کې مورید حمله قرار نه گیره سرور.
د انتخابات په کمیسون کې سرور ته هغه معلومات انتقالیږي چې د بایومټریک دسکاو لاري درایور کونکو لولوري ثبت شوی وي. سرور همدارس د ټولو دقیق رايو شمیر لزان سره ساتي او د تکراری رايو څخه مخنیوي کوي. لدی سره هم حاله د انتخاباتي ټیمونو یو شمیر څارون کې په کمیسون کې د رامنځته شو یو ستونزو پاړه اندېښنه لري. د دولت ساز انتخاباتي ټیم څارون کې داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وایي کرامنځته شوی ستونزې ژر تر ژره حل نشي پایلې د اندېښنې وړ دي.
درملوک هيئت هم دل لپاره راغلی دی چې مونږ ته د ځواب راکړي. مونږ د ټول نه زیاتره تشویش لرو چې مونږ رائے ځای نیسي او د درملوک ټیم باید مونږ ته دغه خاطر جمعي راکړي او هم چې کمیسیون تخنیکی خاطر جمعیان مونږ به ترلاسه کوسی هم مونږ ته هم د افغانستان خلکو ته دغه خاطر جمعی ورکړي.
د صحبت او همپلن انتخاباتي ټیم څارونکي محمد یونس نوندش بیا وی په دې حساس شرایطو کمیسون باید د ډول پیښو مخنیوي لپاره جدي تدابیر په نظر کې ونیسي.
مو نگران از اینکه در ملوک نمیتونه یا سیستم ازو فعال نیست. از
موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو، د دې لپاره چې د درملو کمپنۍ ډېره لویه او تجربه لرونکې کمپنۍ ده. خو مهمه دا ده چې ټولو خواوو ته دې د ګونګ حالات په اړه معلومات ورکړل شي.
چه دلیل وجود داره کې دې تا کند شده انتقالش؟ تشویش ما عظمی بوده.
په دې برخې د ټکنالوژي برخې د پوهانو باور ده چې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د انتخاباتو کمیسون سرورته د لاسرسي په خاطر ډېر ګواښونه دي. په کار ده چې د انتخاباتو کمیسون په دې برخې جدی امنیتی تدابیر ونیسی. د دې ستونزې په اړه داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له تیرو 24 ساعتونو را پدې خو یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون مرکزي دفتر ډیټا سرور یا معلومات خونه له ستونزې سره مخ شوي، ان تر دې چې د حقیدو ګمانونه هم کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د انتخاباتي چارو کارپوهان وایي د درملو کمپنۍ باید د خپلو سرورونو تضمین ورکړي او پرې نږدي چې د افغانستان برخلیک یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ وایي چې د سرور د حق کېدو په صورت کې د څار بنسټونه خپل نظارت پیاوړی کړي. له ښاغلي وریماچ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د سرور د حق کېدو په اړه ترې پوښتلې دي.
ټکنالوژي چې ده هم ستونزې لري او هم اسانتیاوې لري. مونږ تاسو د ټکنالوژي د استفادې نه د ګټو نه هم ښه تجربه لري او کله ناکله دا چې ستونزو سره چې مخ کېږي ستونزې جوړوي هم تجربه لرو. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم، درمل کمپنۍ ده، یو انتخاباتي کمپنۍ نه ده، صرف یو داسې یو ټکنالوژي کمپنۍ ده چې د بایومیټریک په سیستم باندې هغوی تجربه لري، نه کوم انتخاباتي. نو دلته اوس که د هغوی سرور حکیږي یا انجینران راوړي، نو دا باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته، کله ناکله دغسې سرورونه هم د مخابراتو هم د نورو ځایونو نه مونږ شهیدان یو یا تجربه لرو چې دغه ستونزو سره مخ کیږي. نو خبره دلته ده چې باید دغه موضوع ستونزه باید د ټاکنو په بهیر کې ایجاد ونه کړي، هم د وخت له نگاره هم د شفافیت له نگاره.
وریماش سب کچیر دغه حق سي د انتخاباتو په شفافیت بیا د پایلو په منلو باندې کاندیدانو ولسته څومره تاثیر اچولای شي؟
نو طبیعتا زه فکر نه کوم دغه ماشین څو حق وکړي یا دغه سرورونه. نو دې په اړه باید خپل د درملو کمپنۍ باید وضاحت ورکړي او په څنګ کې کمیسیون باید ډیر متوجه پدې وکړي چې دغه سي ستونزې باید پیدا نشي. دلته اوس دوه موضوعات دي په نظارت په بخش کې. زه خپل تقریبا تشویق کوم چې د ښې نظارت لپاره هغه ټول خواوې چې د ټاکنو په بهیر کې شامل دي ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وي. چیرې یوازې خبره ستونزو جوړول وي یا کار ته مداخله وي یا هر یو اشتباه یا خطا ته لوی ننګونه جوړول وي یا ستونزې جوړول وي، نو دا دې بیا مونږ هغه شی ته چې توقع لرو، هغه نتایج ته چې توقع لرو، شاید باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلی وخت کې خپل نتایج اعلان وکړي، بیا مونږ نشو رسیدلی. نو بنان په دې حساس ناظرین هم حق لري یو ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وکړي. نظارت په معنا د مزاحمت نه ده، نظارت په معنا د خلکو ذهنونو ګډوډول نه دي. او ټکنالوژي هم ځانګړی او شخصي هغه نه ده، کله ناکله دغه ستونزې په ټکنالوژي کې هم مخته راځي. نو بنا ان مهمه خبره دا ده چې ناظرین ښه دقت سره نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې ځان هم پوه کړي او هم مرسته او همکاري هم وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولی دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش د شیبه له پروان نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. حنایش صاحب، دا برېښنا د برېښنا ستنې په کومو ځایونو کې وي، اوسې وضعیت څنګه دی او اصلا چا الوزولی دي، تاسو ته معلومات شوي؟
جناب تکل صاحب سلام وړاندې کوم لوبرای ځل او د ټولو اوریدونکو سره سلام علیکم کوم. بله، دا رنګه چې تاسو وویل د نیو خبر خو دا دی چې اوس هغه مایا چې تړل شوې وه او تخریب شدیدا تخریب شوې وه، هغه جوړ شو، نصف قسما جوړ شو، ځکه چې ډېره د بجلی نشتوالی، ډېره ستونزه وه په خلکو. د کابل دولس ولایتونه په دې ستونزه مخامخ وو، تر اوس هم د کامل دپاره حل شوی نه ده. د اصلي عامل اوس پیدا شوه چې طالبان نه وو پسه جنوبي سالنګ، ځکه چې دا هغه ځای چې پایه تخریب شوې، د برق پایه تخریب شوې ده، ډېر لرې نه ده، په غرنیو ډېرو غټو غرنیو کې نه ده، نږدې د عمومي سړک د سالنګ دره کې ده. دا ځینې منابع وایي چې یو کس چې خپل نام امپراتور وایي، هغوی د وسلوالو یو فرد دی چې د سیمه ییز وسلوال دی چې هغه تخریب کړی ده. خو د دې لپاره د هغې اصلي هویت څه دی، دا کار څه شی په خاطر کړی ده، هغه جزئیات د مسؤلینو خودداری کوي، هغوی مونږ سره اصلي معلومات شریک کوي نه کوي. خو بیا چې تازه معلومات مونږ اخلو، په دې خاطر چې د امنیتی مرابع سره باید مونږ مرکه وکړو، بیا صحبت وکړو چې اصلي خبره څه شی ده، ان شاء الله شریک کوو چې تازه معلومات ترلاسه کړو.
بله حنایش صاحب، دا امپراتور به مستعار نوم وي، اصلي نوم به بل شی وي حتماً، همداسې ده؟
دام بالکل، دام کاملا دقیق اصلی خبره مونږ هم هغه ویل نه ده. خو دا هم دا خارجي تاسو تحلیل کړ چې کېدای شي چې ډیره په اغلب ګمان هم دا دی چې دغه مستعار نوم وي، ځکه چې هلته ځینې افراد شته چې ډېره خلکو هغوی دپاره شکایت لري، خلکو ته ځوروي، د دې هغه خلک چې هغې عادت لري. خو مګر دا خبره ډېره غټه خبره ده، ځکه چې دولس ولایتونه دا ډېره په ستونزه مخامخ شو، او ډېره میلیونها ډالر افغانی خساره من شوه، د خلکو ملي په ملي وضعیت کې خساره وارد شو. دا شیان داسې ده چې خلکو ته ډېره دا خبر چې ازادي کشف کړې ده او هغه خپروي، خلکو ته ډېره سوالونه را پیدا کړې ده، او خلکو ته کېدای شي وویل چې شوکه کړې ده. داسې رقم خبر دی چې اوازه وو چې طالبان دا کار کړی ده، او اوس معلومات شوی ده چې دا یو فرد وسلوال، غیر مسؤول وسلوال دی.
ډېره زیاته مننه احمد حنایش. قدر من اوریدونکو، و موریدل چې معلومه شوی چې په سالنګ کې، په جنوبی سالنګ کې د برېښنا هغه پایا چې ویجاړه شوې ده، هغه د طالبانو کار نه و، بلکې د یو خپل سری وسلوال قومندان چې ځان امپراتور بولی د هغه کارو. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو څخه 25 میلیون ډالر د بانک ته راګرځول شوی دی. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د راپور له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندانه تر خوشی کېدو وروسته 14 میلیون ډالر د بانک ته سپارلې دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور راکوي.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړیو وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو درګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لانورو هڅو اړتیا شته.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي، کره یې ویلی نسو چې کله به دا پروسه ختم سي. هیله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته پارک شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیایي حال له امله له زندان خوشی شو، تر خوشی کېدو وروسته له پورې ۴۴ میلیونه ډالر ورکړي او ټاکل شوی ۱۸ میلیونه ډالر نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر ۱۵ کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و، ترڅو دغه ټول پورونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې اوس دا ارک ته یو راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مره میلیونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه ۱۴ یا ۴۴ میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او که ورې نه کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هېواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانېدو چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ ولایت کې د خزو د حقونو فعالان وایي چې د دې ولایت پاکستان سیمو کې خزو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا خزو ته د میراث ورکول اوس هم نارینه وته د شرم او پیغور یو خبره ښکاری. روحلا انوري په دې اړه له یو شمیر کسانو سره خبرې کړې او راپور راکوي.
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړو بچی مې ساس خاصه بناستم نه را کای لاله.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلويخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کال وړاندې کونډه شوی، یو کوچنی زوی او څلور لورګانې ورته پاتې دي. په کور کې د ګټي وټي څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړي، خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما پلار کور دی او یو کور زما خاصه دی، یو جدا دی، وای چې دا موږ د سینې شو کاوه. نو بس زه خپل کار په خپل کوم او هغه د سي ما سره د سیمکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقه یا د جامع څه دو سپورې ماته راغندې.
همیرا وای په کلی او سیمه کې داسې میرمن شته چې کله لورونو د میراث حق غوښته نو هغه سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندې پریخه او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخستلو سره د خپل کورنۍ نوم بد کړي دي.
چې یو خزان مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي، مهر ته وغواړي، د خپل رور نه پلار نه وغواړي، او خو ورته نه ورکوي. اق ورته نه ورکوي زه تا نه در کوم چې او کوم خزي یق وختل د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد واخلي، هغه چې امتیاق واخلي به ورته وي چې زه تا کوم ته مې کړی تا سره زه بيخي مړ ژوند یو کور نه کوم. پښتنه هم نه کوي ورته او نه په طرف مانیزي وای چې زه کته ما کړی ما نه خپل عقد اخستره.
په کونړ کې د واو یا افغاني خزي د افغاني خزو د پاره د دفتر مشر میرمن توراج ازادي راډیو ته ویل ډېرې خويندې لخپل کورنۍ د میراث حق غواړي، خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نشي ویلې، خو بیا هم دوی ته پروان کال کې د میراث غوښتنی څلور قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې لخپل ورونو میراث غوښته وو، یادی میرمنې سره یې ورونو د خپلوي ټولي اړیکی پری کړی دي.
یو خزه و د خپل کور نه و د ورونو نه دی وی کوټه حق اخیسته، کله چې داغه خزه مور مړه شول نو لوري په دیوال ښکار شول چې زه خپل مور وینم، مګر ورونو په ټوپه کې راوخیستل واغې د اغازی نه کته ورته ول ویل چې ته نشې کولای چې ته د مور دیدنو کې ځکه ته زمنګ نه حق اخیسته زمنګ مړې ژوندې تاسو ختم شي.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکل شي، او څوک چې اسلامي پوهه لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاری. قومی مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوخی باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبه زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته چې زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی دا هیڅکله نه کوي. دا د دین نه بې خبري ده. دا چې ښځه حق واړي باید په هغې اصول باندې وغواړي ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده. کلي جماعت امام دی هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرمه شرعي د غورون مې پوي که چې ما سره کینی په ایمان باسو.
هغه وای اوس دینی عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه پوره معلومات ورکړي څو سړي او ښځې له خپلو حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسؤلین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي. پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسیدلی او پاتې یوه یې هم جریان لاندې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په پکتیا کې یو شمېر بازګران وایي سږ کال یې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو د سړو خونو او بازار د نشتوالي له کبله د دوی د محصولاتو بیې رالویدلې دي او د خرڅلاو لپاره یې هم بهرنیو مارکیټونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا چارواکي وایي د هیواد په یولسو ولایتونو کې د پنځه اویا میلیون ډالرو په ارزښت یې د بڼوالو لپاره یوه شپږ کلنه پروژه چمتو کړې چې د دوی په ژوند کې به ژور بدلون راولي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له بزګرانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د میوه لرونکو باغونو او د سبزیجاتو کاروباریان وایي سږ کال یې د تیر کال په پرتله د مڼو، جلغوزیو، انګورو او چارمغزو حاصلات ډېر شوي خو له جلغوزیو پرته د نورو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی وایي د سړو خونو او د بازار د نشتوالي تر څنګ بهرنیو مارکیټونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په خبره ولایتي او مرکزی اړوندو ادارو د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی. د شفیع الله، جلوه هاشمی او نجیب الله مهربي په نومونو د سبزیو او د میوو د باغونو مالکینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومک وشي سړی خونې جوړ کړي، مونږ ته بازار موندنه جوړ کړي، مارکیټ مونږ ته جوړ کړي.
د ښځو لپاره باید زنانه مارکیټ یا داسې نمایشګاه جوړ شي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تولیدات چې دي دلته راوړي او په مناسبه قیمت یې خرڅ کړي، خپل حلاله روزي راسته راوړي.
اول عمده ستونزه یې ده باغ ته مارکیټ نشته او دوم ستونزه ده داسې مثال میوجات سورت کېږي، درجه بندي کېږي نه. عمده ستونزه همدغه داسې مثال موږ بهرنۍ ملکو ته باید واستوو.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبزیجاتو او میوو لپاره د مارکیټ د نشتوالي ستونزه ومنله خو ویل چې د سړو خونو د جوړېدو پلانونه د تدارکاتو ملي ادارې ته سپارل شوي دي.
زموږ الحمدلله حاصلات لوړ دي خو د مارکیټ په برخه کې ستونزې چې په دې ولایت کې شته تر اوسه لا نه دي اورې شوي. موږ پلان لرو چې سکل معیاري سړې خونې د دوی د حاصلاتو د جمعولو دپاره جوړې کړو، هم په مرکز او هم په احمد آبا ولسوالۍ کې. ولې د بعضو مشکلاتو په اساس باندې چې دا هم فعلا په تدارکاتو ملي کې دي، نو امیدواره یو چې نهایي شي او د دغه باندې کار شروع شي.
له بلې خوا په پکتیا کې د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژه چې د هیواد په یولسو ولایتونو کې پلی کیږي پرون چهارشنبه یې په پکتیا کې د دفتر پرانیسته وشوه. د یادې پروژې مسؤول فرید احمد رایت ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه په یولسو ولایتونو کې د شپږو کلونو دپاره کار کوي. مالی لګښت انزاویا میلیونه ډالر ورته تخمین سوی ده. په عصري او په ټکنالوژۍ باندې سنبال شنې خونې ورته جوړې کړو، زیرمتونونه ورته جوړ کړو، سړې خونې ورته جوړې کړو او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه هیواد په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندۍ کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک وکړي.
د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتور پروژه چې د شپږو کلونو لپاره ډیزاین شوې، هدف یې د بغلرونکو او بزګرانو د ژوند د سطحې لوړول او د مسلکي او عصري باغدارۍ د سیستم رامنځته کول په ګوته شوي. د پکتیا بزګران او بغلرونکو هیله ښیي چې دغه پروژه ژر پیل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور د کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره له دې شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نوماندانو مالي راپورونو نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل شوي دي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیرې دوه خبر ورکوي. د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک وایید په ورځ کې له 5 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ تل ورسوي دي. شغل خوګیانی د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د څلورویشت ساعته خدماتو پایلو بله. ترکیه ځواکونو د سوریه په خبره کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دې پوځي عملیاتو په اړه یې کړي. ولسمشر اردوغان وایي د عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کورد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. او پاکستانی چارواکی وایي د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به شایي سعودي عربستان او ایران ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلي چې د دې احتمالي سفر په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. خان تیر میاشت ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترې غوښتي چې د ایران او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا د رامولو په برخه کې مرسته وکړي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د کور کلی اونیز پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې د ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
په کابل کې د کرکټ د شپږیزې لیګ په دوام نن بند امیر لوبډلی امور لوبډله ماته کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبه کې لومړی امور لوبډله بیټینګ وکړ.
اول لوبه امور په دغه ترمن جواب باندې امیر وکړه. یو سل یو شمل هدف ټاکل شو او د امور انګال لوري باندې امیر پورا کړ په نسم اور کې.
د محل د کابل او بوست لوبډله ترمن لوبه روانه ده چې پایله به د ورځې په پای کې پیدا شي. د کرکټ د شپږیزې سیالیو په دوام کې چې له پایلې تلور ورځې کېږي تر دې د مشپک لوبي شوي او ومه لوبه اوس محل روانه ده. او ټاکل شوی سبا ته په هرات ولایت کې د کاراتی د کیو کیشان یو ورځنۍ سیالي وشي. د هرات ولایت د ورزشي امریت فنی مسول ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به لبیلا بل قشرونو لوبغاړي غوړه شي.
قرار کې د جریان عظیم مسابقات یک تیم منتخب خود هرات در کتگوری های مختلف سنی نوجوانان جوانان و بزرگسالان انتخاب.
تیر ورځ هم د کابل، کندهار او هرات د لوبغاړو ترمنځ په هرات ولایت کې د باسکټبال سیالي وشوي. په دې سیالیو کې کابل لومړی، کندهار دویم او هرات دریم مقامونه ترلاسه کړل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو. داس به مم نشو لې چې غاخونه مې درد کوي. بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل د غاخوګه شای ډیر په غاخو باندې زوبیدل نو دا غشای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر.
لارې چارې کومې دي؟
حفظ صحه کلک شیان د پغاښونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د غاښونو د درد په هکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت یې درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمن لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاښونه توری چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل له شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم اوس هم چې لږ شیرنی خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم دما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصا نو سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو دم په درد شي بیا په چوغه دی کوي، دو ټایمه باید چې برسې کې ما خپل غاښ درد و دلته بل ورځ ما لو باسم دا لرې کوم د درد لاسه نه چې ډاکټر ته مې خو ډاکټر وي چې غاښ دې روغ دی غاښ مه باسه دا به تر ډکم. نو غاښونه خدای د درد چاته نه ښایي. خپل بچو ته مې وینا کړې چې دو ورځې دوه ټایمه درې ټایمه برس کوه برس ما اخله. زه په خپله مسواک نه ډیر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شی دی. زما چې خپله د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.